السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د خبرونه د یو ساعت لپاره ده او چې تر پرون پورې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره اوویشتو کسانو د کاندیدانو په توګه رسمن ځانونه ثبت کړل. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس له ناجیې ساپۍ نه خبرونه اورئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ته ویل شوي چې د کابل هرات د لوی لارې د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي او نړیوالو متخصصینو د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د ویجاړولو پروسه پیل کړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید او د وروستي کاندید د نوملیکنې وروسته د کاندیدانو شمیر 22 تنو ته ورسید. د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره وروستی ټاکل شوی وخت پرون مازیګر 4 بجې و، خو د ډیرو کسانو د مراجعې له کبله د نوملیکنې پروسه د شپې تر نه وخته دوام وکړ. ویل کیږي چې د کاندیدانو په اړه له غور او اعتراضونو له څېړنې وروسته به د انتخاباتو خپل و کمیسون د اقرب د میاشتې په 15 نیټه د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو وروستی لست اعلان کړي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې د ورځې په غونډه کې جلال آباد ته نږدې د سراچې په سیمه کې د ناټو هغه برید وغنده چې افغان چارواکو د سیمې د خلکو په وینا 15 تنه ولسي افغانان پکې وژل شوي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوه خبره پاڼه کې د کورنیو چارو د وزارت او د ننګرهار ولایت له خوا سیمې ته د استول شوي هیئت د راپور په حواله ویلي د دې برید ټول قربانیان ملکي وګړي دي چې د ښوونځي 3 تنه زده کوونکي هم پکې شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ته ویل شوي چې د کابل هرات د لوی لارې د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په دې لارې کې د نامنیو اصلي عاملین وسلوال طالبان او د پخواني خصوصي امنیتي کمپنیو کسان دي. هغه وویل چې د کابل په دغه لارې کې د لوی لارې د امنیت لپاره به پولیسو ته نوي امکانات ورکړ شي.
افغان امنیتي ځواکونه ته په دې برخه کې نوي امکانات ورکول شوي. د غزنی، وردګ او کندهار پولیس موظف شول چې خپل تدابیر زیات کړي او نتیجه یې هم دا و چې تیر اونۍ مور وتونې دوه اکمالاتي قطارونه له دې لارې تیر کړو.
د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دغه لاره کې موټر چلوونکو په دې وروستیو کې په دې لاره کې د نامنیو د ډیرېدو له امله کاري احتساب وکړ او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 1.5 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 501 افغانۍ. نړیوالو متخصصینو د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د ویجاړولو پروسه پیل کړه. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان یوې ډلې پرون د دې پروسې سرنه کوله. د دې سازمان په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پروسه به څو ورځې روانه وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیرونه د یو پریکړه لیک په تصویب سره د سوریې د کیمیاوي وسلو د ذخیرو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. امنیت شورا په سوریه کې د سیاسي انتقال د یوې طرحې ملاتړ هم وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګی لاروف د انډونیزیا په بالی کې د آسیا د سرمشریزی په سنډه کې د سوریې پر شخړې بحث وکړ. کیری وویل د یکشنبې په ورځ د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د پروسې پیلول یو ښه پیل دی. د زیاته کړه د بشار الاسد رژیم ته باید د هغه توافق د رعایت له کبله چې ده او لاروف تیره میاشت ورباندې خبرې کړې وي امتیاز ورکړ شي. کیری وویل د او لاروف موافقه وکړه چې د سوریې په اړه د سولې د کنفرانس لپاره باید ژر تر ژره یوه نیټه وټاکل شي. د پاکستان د پوز مشر وایي د پلان سره سم د نومبر په 9 نیټه ل دندې تقاعد کیږي. شفق کیانی شپږ کاله د پاکستان د پوز د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کړي. خغلی کیانی د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل اوس د نورو وخت دی چې د یو رښتینی ډیموکراتیک بریالي او امن هیواد په لوري د پاکستان د رهبری کولو ماموریت ترسره کړي. کیانی په 2001 کال نومبر کې د پرویز مشرف پر ځای د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی و. په 2010 کال کې پر دې چوکۍ د کار موده د 3 کلونو لپاره تمدید شوه. ایران وایي 4 کسان یې د دې هیواد په اټومي تاسیساتو کې د خرابکارۍ په تور نیولی دي. د یکشنبه په ورځ د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د ایران د اټومي ادارې د مشر علي اکبر صالحي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دښمن هیوادونه غواړي چې د خرابکارۍ په کړنو د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د توافق مخه ونیسي. نوموړي د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې چارواکو په ورستیو 2-3 اونیو کې د تا ورته د نوړو هڅو سو نوري قضیه هم ثبت کړې دي. او په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ تازه نښتو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د مصر د روغتیا وزارت وایي د یکشنبه د ورځې په تاوتریخوالي کې تر 200 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. راپورونه وایي د پولیسو او د مرسي د پلویانو ترمنځ د نښتې د قاهرې په څو سیمو او ځینو نورو ښارونو کې په داسې حال کې وشوي چې د پوځ د ملاتړ لرونکي حکومت د عرب او اسرائیلو ترمنځ د جګړې سل ویختمه کلی زل منزله. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. په دې خبرونه کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پر بهیر خبرې کوو.
د کاندیدانو د سندونو بررسی د میزان یا د تله د 15 څخه پیلېږي او موږ په دې باندې کار کوو. د دوی ټول سندونه چک کوو ګوري.
نړیوال ورسپونه هم د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پر پروسې تبصرې خبرې کړې دي. د کرکټ بورډ له ګاونډیو هیوادونو ګیلمن ښکاري.
څومره امیدونه بالخصوص د همسایه وادو څخه هغه کومکونه موږ تر اوسه ترلاسه کړي نه دي ګرچې موږ د ټولو دروازې وټکولې دي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم تیړو. 2019 پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره تر نیمه شپې د کاندیدانو د نوم لیکنې لړۍ روانه وه. وروستي راپور نه وایي چې 8 کسانو خپل ځانونه د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه ثبت کړي دي. وړاندې کومې مرحلې په مخ کې دي؟ دا به د اجمل ان پر رپورټ کې وورو.
د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره وروستي وخت د یک شنبه د ورځې 4 بجې ټاکل شوی و. خو دا ښکاري د لکډیرو هغو کسانو چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشری څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي د نوملیکنې کار وروستي ورځې ته پریښی و. پرون په ګڼ شمیر کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورغلل. د انتخاباتو د کمیسون مامورین اړ شول چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د شپې تر ناوخته پورې وقسی. دا ولسمشری د څوکۍ د کاندیدانو روسیلس په تر غبر او سیړنې ورسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د عقرب یا لړم د میاشتې په 25 نیټه خپور شي. د قانون لمخې تر پرونی نوم لیکنې ورسته د کاندیدانو وسنۍ لیست لو کومو پړاوونو تیریږي څو ورسته لیست اعلان شي. د پښتنه مې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس جانداد سپینغر څخه وکړه. نوموړي ویل لومړی خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولیت دی چې کارتونه وڅېړي چې جعلي او تکراری کارتونه پکې ونه وسی. دوی باید باوري کړي چې کاندیدانو ټاکل شوی نقد تضمین سپارلې وي. همدارنګه له اړوند ادارو سره باید د هغه کاندیدانو استعفاوې هم تایید شي چې تر دې مهاله یې دولتي دندې لرلې. جانداد سپینغر وایي تر دې څېړنې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدانو لومړنی لیست چمتو کوي او د اعتراضونو پړاو پیلېږي.
کله چې کمیسون د انتخاباتو اعلان کړ بیا د اعتراضاتو دوره ده چې عام خلک او ادارات کولی شي د دغې کاندیدانو په وړتیاو باندې او قانوني شرایطو باندې اعتراض وړاندې کړي. بیا د دویمه مرحله د شکایتو د کمیسون کار دی. کمیسون شکایت په دغه اعتراضات څېړي که کوم اعتراض وارد و کېدای شي کوم کس ته لیست نه وباسي او که وارد نه و، دوی به خپلې پایلې تصدیقوي او بیا به نهایي لیست جوړېږي د کمیسیون د انتخاباتو دخوا او د کمپاین نه مخکې به دا لیست اعلانېږي او بیا به دا واقعي او اخري کاندیدان.
پر قانوني پړاوونو سربېره یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې ښایي د رایه اچونې تر ورځې به نوي جوړجاړي او ائتلافونه هم د دې سبب شي چې د اوسنیو کاندیدانو یو شمېر د ځینو نورو په ګټه له کاندیدو لاس واخلي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر غفور لیوال په همدې نظر دی. نوموړی وایي په اوسني لیست کې داسې کسان هم شته چې یوازې د شهرت د ګټلو او د ځان د مطرح کولو لپاره یې ځانونه کاندید کړي. د ښاغلي لیوال په وینا ځینې په دې تمه دي چې د انتخاباتي کمپاینونو په اوږدو کې به له نورو کاندیدانو سره جوړجاړي وکړي او د ځینو امتیازونو په بدل کې به د یو بل کاندید په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر شي. غفور لیوال زیاتوي
په موږ همدغه نمبر ون لرو په ټیم باور لرم چې یو شمېر کاندیدان به د کمپاین وګړو کې یو بل ته یو د خپل په ګټه تیر شي.
اوس په انتظار په کار وي چې وکتل شي چې د اعتراضونو تر څېړنې او د جوړجاړیو او ائتلافونو تر پای ته رسیدو وروسته په کوم شمېر کاندیدان د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ د ګټلو لپاره عملاً د یو بل په وړاندې له خلکو څخه د رایو د راټولولو سیالۍ ته درېږي.
د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون مسولین وایي هغو کسانو ته کمیسیون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړي چې د یکشنبې ورځې د مازدیګر تر څلورو بجو وروسته کمیسیون ته حاضر شوي وه. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې دوی یوازې د هغو کسانو نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي چې تر ټاکلې نیټې پورې کمیسیون ته حاضر شوي وه. ښاغلی نور محمد قاسم سولمل ته په مرکه کې نور جزئیات ورکړي.
تاسو شاید دې وای چې د نوم لیکنه پروسه چې د سنبولې د 15 څخه پیل شي او په خټوګه په هواد کې پولیسو نن د میزان یا تلپور څواله سمونې ته باندې پرسمې ډول د پایته ورسیده. د ولسمشري زو ټاکنو لپاره وشت کسانو نوم لیکنه کړې چې پکې یو خزه هم شامل
ده. آیا تر ټاکلې نیټې وروسته هم چې د یک شنبه ورځې څلور بجې وي کوم کاندید د انتخابات خپل کمیسیون ته د نوملیکن لپاره حاضر سو کڅنګ؟
کاملا د کاندیدانو د نوملیکن لړۍ په څلورو بجو باندې نن په رسمي ډول پایته ورسیده. د ټاکنو خپل کمیسیون خبري غونډه هم درلوده او مونږ اعلان کړه هر هغه افراد او اشخاص چې د ولایتي شورا لپاره ځان کاندید کړي یا ولسمشر لپاره دوی کپ لاین کې وي د اخیر ورځ پورې یا تر هغه ساعت پورې چې دوی نمونه لیکل کیږي بشپړ کیږي د ټاکنو خپل کمیسیون ثبت کوي او دا لړۍ تکمیلوي. چمداسه هم وشول همداشان د پولایاتو کې او په مرکزی دفتر کې یو شمېر کسانو مراجعه کړي و څلور بجو څخه ورسته چې دوی نوم لیکنه وشي ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی څخه معذرت غوښتي او دوی ته د اجازه نه ورکړي چې داخل تراشي او بل اخره د دوی نوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یا د ولسمشر زو ټاکنو لپاره یا هم د ولایتي شورا ټاکنو لپاره ثبت شي.
د ولایتي شوراګان لپاره څومره کسان نمونه ثبت کړي او په دې کې څومره کسان نارینه او څومره ښځینه کاندیدان وي؟
وروستي ارقام چې ماته رسیدلې دي البته د درې نیم او څلور بجو ترمنځ د هیواد په څلور د ولایتو کې 2380 کسانو نمونه لیکل دي چې په دې کې 2380 کسان مېرمنې دي. ولې د ارقام تغییر خوري ځکه چې هغه افراد او اشخاص چې په لاین کې ولاړول د هغه استش مېره په سبا ته د ټاکنو خپل واک کمیسیون مرکزی دفتر ته ورسیږي.
د ورستی سوال پتوګه کراته وایس چې کله به د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه پیل سي او ابتدایي لیست به کله خپور سي؟
د کاندیدانو د سندونو بررسی د میزان یا د تل د 15 څخه پیلېږي او موږ په دې باندې کار کوو. د دوی ټول سندونه چک کوو ګوري او د ابتدایي لیست یا نمړنۍ لیست په د تل په 8 باندې اعلان شي او دا به مشخص شي چې چا هغه مکمل شرایط او صف تکمیل کړي او بل اخره ابتدایي لیست لاره پیدا کړي ده. باید په دې باندې هم ټینګار وکړم چې د کاندیدانو د ملاتړ کوونکو لیست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ډیټابیس سره چې کیږي او همداشان د یو کاندید بل کاندید سره هم چې کیږي تر څو د دوی په لیست کې کومه درغلي یا تقلب شتون ونه لري. کچېرې د دوی سندونه تکمیل وي بشپړ وي دوی به ابتدایي لیست لاره پیدا کوي او دوی بل اخره کولای شي چې په نوملنی یا ابتدایي نوملر کې د دوی نمونه پټاک شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر تېر شپه ناوخته پای ته ورسید. په ویشتو کاندیدانو کې یوازې یوه ښځه ده. کم شمېر ښځې د کاندیدانو د مرستیالانو په ډله کې هم څرګندېږي. اجمل ان په دې اړه د ځینو فعالانو اندېښنې راخیستې.
تیره شپه چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسېد، نو په لیست کې خدیجه غزنوي یوازینۍ ښځینه کاندیدا چې ځان یې د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید کړی دی. د کاندیدانو په مرستیالانو کې هم د ګوتو په شمیر ښځې تر سترګو کیږي چې د ښځو د کمې ونډې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان اندېښمن کړي. دا چې ولې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو په لیست کې د ښځو ونډه کمه ده، پر ټولنیزو او دودیزو ستونزو سربیره یو شمیر علت د پیسو هغه لوړ اندازه یادوي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندیدی باید د ضمانت په توګه برابر کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادۍ راډیو ته وویل د پیسو د لوړې اندازې کلیوي خوا د ولسمشرۍ د کاندیدانو شمیر راکم کړ، له بلې خوا یې په انتخاباتو کې د کاندید په توګه د ښځو چې له اقتصادي پلوه ناتوانه دي د فعال ګډون مخه نیولې.
مخصوصا دغه یو میلیون نقدي تضمین چې دی دا د ځینو وړ کاندیدانو مخه نیولې د کاندیداتوري، مخصوصا د ښځینه کاندیدانو. تاسو ګورئ چې ښځینه کاندیدان دا زر هیڅ نشته، یو دلیل یې همدا دی چې دغه تضمین ډېر لوړ دی.
د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی هم د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدیدو شرایط داسې ګڼي چې د دې په وینا یو شمېر افغان ښځو لپاره یې پوره کول ستونزمن دي.
یو لک رایې پوره کول او هغه د دوه ویشتو ولایتو څخه دا خپل د افغانستان ښځو لپاره شته دغه ولایتو ته تګ او په واقعي ډول باندې هغه یې ما ترلاسه کول دا ناشونی وه. د دې تر څنګ اقتصادي موضوع چې نږدې شل زره امریکایي ډالر دی چې هغه هم باید په ضمانت کې ښودل شي، ځینې ښځو دپاره دا پیسې هم زښته ډېرې پیسې وي.
شکریه بارکزی وایي د سلام مشورو په بهیر کې هم د ښځو نظرونو ته ډېره پاملرنه ونه شوه او د هغوی غږ ونه اورېدل شو. دا ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو په منځ کې د ښځو د کم ګډون اندېښنه په داسې حال کې رابرسېره کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د ولایتي شورا لپاره د ښځینه کاندیدانو شمېر هم کم دی. همدارنګه د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې هم د ښځو د کمې ونډې په اړه اندېښنې لا د مخه موجودې دي.
نړیوالو ورځپاڼو هم د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې پر پروسې تبصرې خپرې کړې دي. رضوان مراد ورته کتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي له 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دیموکراتیکه توګه د واک د انتقال په هدف افغان سیاستوالو او جنگ سالارانو د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یو په بل پسې ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي دي. فاینانشل ټایمز لیکي ولسمشر کرزی به چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته واک ته ورسید، د ولسمشرۍ له دوو دورو بشپړولو وروسته خپل څوکۍ نوي جمهور رئیس ته سپاري. دا مطلب د لیکونکو په وینا په داسې حال کې چې د افغانو نړیوالو ځواکونو او اهدافو پر ضد د طالبانو بریدونه دوام لري، د راتلونکي اپریل میاشت په 15 نیټه به د افغانستان نوی ولسمشر ټاکل کیږي. د شفافیت د نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې د اداري فساد څارنه کوي غړی یما ترابي فاینانشل ټایمز ته ویلي، موږ به نوی ولسمشر ولرو او دا به هغه څوک وي چې موږ به یې مشروع واکمن ګڼو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدو یو شمېر جنګ سالارانو چې په کورنیو جګړو کې دخیل ول د نمونو په یادولو سره وړاندې لیکي، د لسیزو له کورنۍ جګړې وروسته بیا هم له سیاسي ګوندونو څخه زیات د افغانستان جنګ سالاران د دې هیواد په سیاسي ډګر کې پراخ رول لوبوي. د ورځپاڼې په وینا لا هم شاوخوا 10000 نړیوال سرتیري په افغانستان کې دي چې هیله ده د دې ځواکونو په موجودیت کې به د انتخاباتو پروسه په سمه توګه ترسره شي او ګټونکي به وتوانېږي چې د دې هیواد د ټولو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي څو اوسنۍ کمزورې ملي یووالی بیرته ټینګ کړي. سیاتل پوسټ ورځپاڼې بیا له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع یاده کړې ده او لیکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د څرنګوالي په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ موافقه هغه څه دي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو او یا قراردادیانو ته د افغان محاکمو پر وړاندې مسؤلیت ورکوي. د ورځپاڼې په وینا دا موضوع د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په برخه کې د ځنډ سبب شوی ده. دا مطلب لیکونکي وایي د یو کال خبرو اترو وروسته بیا هم امریکایي ځواکونو ته د مسؤلیت د ورکولو په مسأله کې اختلاف له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو استلو نظریه تقویه کړې ده. سیاتل پوسټ لیکي دوه کاله وړاندې په لانجمنه توګه له عراق څخه د سرتیرو د وستلو په ورته مسأله کې له ښکېلتیا وروسته امریکا هیله درلوده چې له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل ورته نتیجه ونه لري. ورسپانه زیاتوي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به له عراق څخه د متحده ایالاتو د پوځ د وتلو په مقایسه په لوړه بیه تمام شي. سیاتل پوسټ لیکي د امریکا دا اقدام به اروپایي هیوادونه هم اړ کړي چې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي، چې دا کار به بیا د افغانانو اعتماد ته سخته ضربه ورسوي او طالبان به پیاوړي کړي.
په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بریاو وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې نړیوالو په تیر آسیایي هیوادونو له دوی سره لازم مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو څو کلونو کې حیرانوونکی پرمختګ وکړ او په دې ترڅ کې تیر اونۍ لکینیا سره د لوب د یوې لړۍ له ګټلو وروسته د کرکټ د یو ورځنیو لوب په نړیوال جام کې چې په 2015 میلادي کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې جوړیږي د ګډون وړتیا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد آزادی رادیو سره په مرکه کې پډاګه کړ چې دوی د نړۍ له هیوادونو څخه د مالی مرستې تمه نه لري، بلکې یوازې د غوښتنه ورڅخه لري چې د افغانستان د کرکټ له ټیم سره مسابقې ته چمتو شي. په دې اړه له شغلی مراد سره احمد تکل مرکه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ټیم تر دغه مرحله او تر دغه بریا پورې چې را رسیدلی، برسیره ستاسو پر خپل حالو ځلو او په افغانستان کې دننه پر مرستو په نړیواله کچه کوم هیوادونو او مؤسساتو له تاسو سره مرستې کړي او چانه دي کړي؟
کومکونه بشوی خو زه فکر کوم ډیره برخه یوازې د نړیوال کرکټ شورا دی سی سی له خپل افغانستان سره شوی ده، چې بیا دی غوتر سول لاندې سی د آسیایي کرکټ شورا دغه هم کومکونه کړی دي. خو په ډیره خوشحالي سره تر هغه چې مونږ څومره امیدونه بل خصوص د همسایي وادو څخه هغه کومکونه مونږ تر اوسه ترلاسه کړی نه دي، ګرچې مونږ د ټولو دروازې وټکولې دي.
په خاص ډول ډاکټر صاحب، په خاص ډول چانه تاسو مرسته غوښتې ده؟
پاکستان، بنگلاديش او هندستان د درسره هی وادو ته خو بار بار ورغلیو، ګرچې تر ډیره بریده پاکستان مې یو څه کومک کړی یو څه لوبي له موږ سره کړی دي، خو هغه سه لازم مرستې په کار و هغه بدبختانه تر اوسه پوری موږ سره نه دی کړی. د دې پرسنګ کې د هندستان سره موږ غواړو سي خپل اړیکی کوي کړو. بنگلاديش ته خو موږ ډیر نه هلیو، هغه داسې بنگلاديش او داسې هیواد داسې د دې جوګره سره موږ سره کومک وکړي، یعنی هغه دغه سي وختونه زیات تر نسبت د هندستان ټیم چې هغه ډیر مصروف دی، پاکستان ټیم، بنگلاديش ټیم دومره مصروفیتونه هم نه لري.
ډاکټر صاحب، او بخې د مرستو د غوښتو یا دغه ډول مرستې چې تاسو له دې هیوادونو یې غواړئ، د دې لپاره منطق څه دی؟ تاسو خو حریفان یې، حریف له بل حریف سره مرسته کوي؟
تکل صاحب، هغه سي مرسته موږ نه دي غواړو، خو ان خاصه دې موږ سره مالی کومک وکړي، یوازې موږ هم دغه میدان تیرا بولو، موږ خو همدغه درختیا حریفتوب سره کول غواړو چې موږ یو دوی حریفان شو، یعنی موږ به حریفان خو هلته واقعي کله چې دوه لوبغاړي میدان ته وځي خو البته دوی هم دوی حریفتوب ته نه دي آماده. تاسو معلومه ده تکل صاحب، موږ د 2003 2009 کال را په دې خو دی وزنی لوبو یا بین الملل لوبو کولو حیثیت لرو، خو په بدبختی سره موږ یوازې دوه لوبې کړي تر اوسه دومره وخت کې، یو له استرالیا او له پاکستان سره. در حالی که چیرې موږ مخایسه کې د سکاټلند سره چې هغه یو یورپي هیواد ده، په همدې موده کې اوسره انګلستان د څلور نه تر اتو لوبو پورې یوازې انګلستان کړی ده، چې دومره تقویه کړی دي.
ډاکټر صاحب، د کرکټ له آسیایي شورا سره ستاسو اړیکې څنګه دي، او په دې شورا کې لغړو هیوادونو سره ستاسو د لوبو او سیالیو پروسه څنګه مخکې ځي؟
واسه شورا سره الحمدلله د منګړې کې د رخي دي، بیر خصوص په 2013 کال کې اړیکې لازمي اتی په وړي شوې، خو د دې بدبختی زیاده ده چې منګ هغه هیوادونه سي خصوص د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونه دي. د دې په منځ کې کوم جام کې دي، هغه یوازې د 15 غوره آسیایي هیوادونو په منځ کې باید وشي، چې هغه د آسیا کپ په نامه سره یادېږي، سپېره کې د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونه هم شامل دي. پاکستان، هندستان، سریلانکا او بنگلاديش تلور هیواد دي، اصلا باید 15 هیواد په کې برخه واخلي، یعنی افغانستان په یو کې د آسیا کې او یو ورځنی حیثیت لري د لوبو کولو. خو په ډیر تاسف سره چې افغانستان ته په یو جام کې بیا هم برخه نه درکړل شوی، لا دي خوشنۍ زیاده ده چې په 2016 کال کې به هم افغانستان په دې جام کې برخه نه اخلي.
د کرکټ له نړیوال شورا سره ستاسو اړیکې څنګه دي؟ د هغو لمرستو او له همکارۍ نه تاسو رضایت لرئ کنه؟
تکل صاحب، الحمدلله د آی سی سی سره د موږ اړیکې ډېرې پیاوړې دي، بل خصوص په دې ورستیو کې د دې مرستې هم له موږ سره زیات شوې دي. یوازینۍ لکه امداد یې چې د اداره باندې اوس ډېر باور زیات شوی ده. افغانستان کرکټ بورډ یوازینۍ اداره اوس یوازې په شپږو میاشتو په موده کې هغه ټول شرایط پوره کړل تر څو د دوه مدرجه غړیتوب هم واخلي، او د دې ترڅنګ یو ځینی مالی مرستو ساتمن په جریان کې استقال صاحب څلور لکه شاوخوا امریکایي ډالرو چې هغه د فبروري یا د اپریل په میاشت کې موږ ته راکړو هغه هم موږ ورته پیشنهاد یا پروپوزل لیکلی وو. د موږ ترڅنګ بنګلاديش غوندې بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه هم ورته پروپوزل لیکلی وو، خو د افغانستان پروپوزل ته دوی ترجیح ورکړه چې موږ ترېنه مننه کوو. او په دې وروستیو کې اوس چې موږ دا نړیوال جام ته لاره پیدا کړه دوی یو میلیون امریکایي ډالر نور افغانستان کرکټ بورډ ته یا دفتر ته د تحفې په شکل ورکوي چې هغه به البته دا د دوو یا د درو کالو په اوږدو کې به انشاءالله موږ ته راکول کېږي. موږ به خپل پلان ورته اماده کوو، موږ په پلان باندې کار شروع کړی ده او دا به انشاءالله د یوازې د ټیم په امادګۍ باندې مصرفي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت د ملا عبدالغنی برادر په بشپړ توګه ازادي غواړي. د دې وزارت ویاند وایي که د ملا برادر ادرس معلوم نه وي او اړیکې نسی ورسره ټینګېدای نو هغه د دې هیواد د سولې له پروسې سره مرسته نسی کولای. معصوم میوند له کابل.
که څه هم تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له زندان څخه تر ازادېدو وروسته چیرې بیول څه وي، خو افغان حکومت وایي چې له نوموړي سره باید په اسانۍ اړیکې ونیولی سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملا برادر باید په پوره توګه آزاد واوسي او د هغه ادرس هم معلوم وي. د دې وزارت ویان جنان موسزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل که چیرې داسې ونسي نو ملا برادر به هم خپل رول ونسي لوبولی.
دولت افغانستان میخواهد که ملا برادر آزاد باشه، یک ادرس مشخص داشته باشه.
افغان حکومت غواړي چې ملا برادر آزاد وي، معلوم ادرس ولري، په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د عالي شورا لپاره او د سولې د بهیر په خدمت کې وي. که دغه شرایط په پام کې ونیول سي د افغان حکومت په نظر هغه رول چې ملا برادر د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره لوبولی سي نه یې سیاده کولی.
انجام داده نمیتونه.
ملا برادر شاوخوا څلور کاله مخکې د پاکستان په کراچي ښار کې ونیول سو او د افغان حکومت په پرله پسې غوښتنو پاکستان د تیر سپتمبر میاشتې پر 28 هغه له خپل زندان آزاد کړ. افغان حکومت په دې باور دی چې ملا برادر کولی سي د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په بریا کې مهم رول ادا کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د تیر پنجشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ او د پاکستان له زندانه د ملا برادر د آزادولو په خاطر له هغه څخه مننه وکړه. خو ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې نوموړی په دې وروستیو کې له کراچۍ څخه پېښور ته استول شوی. په دې راپورونو کې دا هم راغلی چې ځینو طالبانو له ده سره له دې عمله لیدلو ډاډه کړې چې نوموړی تر اوسه هم د پاکستاني امنیتي کسانو تر څارنې لاندې دی. خو ولې تر اوسه د طالبانو د دې مشر او افغان حکومت ترمنځ خبرې نه دي شوي او پاکستان له هغه څخه څه غواړي؟ د سیاسي چارو افغان په وحید مجدا ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي له ملا برادر څخه د خپلو طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په بریا کې کار واخلي.
پاکستان حکومت اوس له ملا برادر څخه د پاکستاني طالبانو د مذاکراتو لپاره له دې څخه استفاده کوي، ځکه چې سرتاج عزیز پخوا ویلي وو چې پاکستاني طالبان په ډېرو ډلو ویشل شوي دي او دوی یو واحد قیادت نه لري. یوازینی لار د دې د مشکل د حل لپاره دا دی چې افغان طالبانو څخه باید موږ مرسته وغواړو. نو اوس داسې معلومیږي چې دا د همدې لپاره دی خو اخوا وړل کېږي تر څو چې د پاکستان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د دې نه د یو منځګړي په صفت کار وکړي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې مهاله د افغانستان د سولې د بهیر د بریا په خاطر د شنه شول لپاره درې شتنه طالبان له خپلو زندانونو څخه آزاد کړي دي، خو له دغو آزادو سو کسانو څخه یوه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته نه ده کړې او نه هم معلومه ده چې هغوی چیرې دي. افغان حکومت وایي د پاکستان همکاري یوازې د دې هیواد له زندانه د ملا برادر په خلاصولو نه ختمیږي، بلکې دغه هیواد باید په عملي توګه رښتینې ګامونه واخلي.
د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د ملګرو ملتونو له عملیاتي دفتر سره د څو پراختیایي پروژو د پلي کېدو سند لاسلیک کړ. د دې پروژو د تطبیق لپاره جاپان 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه. نور د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د سیمایز ارګانونو د خپلواکي ادارې مسولین وایي چې د جاپان په 13 میلیون ډالرو تازه مرستو باندې به د ننګرهار په سرخرود او بیسود ولسوالۍ کې د سړکونو، ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو د جوړېدو څو پروژې عملي شي. د دې ادارې مشر عبدالخالق فرعي وویل چې دغه پروژې به په راتلونکو دوو کلونو کې پلي شي. هغه وویل چې دا پروژې به د سیمایز ارګانونو د خپلواکي ادارې او یو ان پی اس یا د ملګرو ملتونو د عملیاتي دفتر لخوا په ګډه پلي شي.
ملتونو د خدماتو ادارې لخوا له سیمایز ارګانونو سره په همغږي د ننګرهار په بهسود او سرخرود ولسوالۍ کې پلي کېږي. دغه پیسې په ټولو ګټورو پروژو لګول کېږي چې د ښوونځیو، روغتونونو او سړکونو جوړول پکې شامل دي.
عبدالخالق فرای هم در از بویل چه د دې پروژو د تمویل سند سموده مخ کې د جاپان سفارت او د افغانستان د مالی وزارت ترمنځ لاسلیک شوی و. د رپورټونو له مخې جاپان په تیرو 11 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې. سموده مخ کې د جاپان هیواد د رمپا پروژې سره چې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې لخوا په 5 ولایتونو کې پلی کیږي د 21 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته وکړه. د یک شنبې ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د یو ان پی اس ادارې استازي پال کروپشیک وویل چې ملګری ملتونه په راتلونکي کې هم په افغانستان کې خپل مرستو ته دوام ورکوي.
زه هیله منم چې په ننګرهار کې د دې پروژو ارزښت او نتیجه به دوه کاله وروسته کله چې بشپړ سي راښکاره سي. موږ په دې موده کې چې هر پرمختګ کېږي خبرې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته ورکوو.
Of progress as we make our way through the next 2 years.